درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې 2 بجې شپې د ازاري رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. له خبرونو وروسته ترشناس مان لاندې وبښې د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. د دې خبرونې په دوو ساعتو کې په دوو بیلو موضوعاتو خبرې کوو. په اول سات کې په افغانستان کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره په حلو ځلو او په دوهم سات کې د کورونا وایروس سره د مبارزې پر لارو چارو شکی شو. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیر شپه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کرونا وایروس له امله له زیانمنو شوي خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او ځورونکي توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوي. بشپړ خبرونه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې او په شا تمبول شوي. طالبانو تیره شپه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په یوه پوسته برید وکړ. برید یې دفع شو او طالبانو ته درانه تلفات ورسېدل. د ځینو وژل شویو جسدونه یې د جنګ په میدان کې پاتې دي، خو په تاسف چې په دې نښتو کې د افغانستان د ملي اردو 9 سرتیري په شهادت رسېدلي دي.
به شهادت رسیدن
وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت داسې وخت د طالبانو په برید کې د 9 افغان سرتیرو وژل کېدل تاییدوي چې نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا په وار وار له طالبانو غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او یا د تاوتریخوالی د پام وړ کم کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کرونا وایروس له امله له زیانمنو شویو خلکو سره د مرستې لپاره پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي. ولسمشر غني دغه غوښتنه پرون په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې د کرونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ملت ته د دولت د تدابیرو او اقداماتو په اړه معلومات ورکول. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا هم په دې اړه چې ولې په افغانستان کې جګړه نه درېږي اندېښنه څرګنده کړې. کوبیا پرون په یو پیغام کې وویل چې په نړۍ کې په بشري دلایلو د اوربند د ټینګېدو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنې ته ډېرو هیوادونو، سازمانونو او آن وسلوالو ډلو مثبت ځواب ورکړی، خو ده تر اوسه یو خانې کوونکی دلیل هم نه دی اورېدلی چې ولې په افغانستان کې اوربند ردېږي. د کوبیا په وینا دا چې تر اوسه په سرتنبګۍ په دې هیواد کې اوربند نه ټینګېږي په علت یې نه دی خبر. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره د سیمه ایز اتصال په اهمیت او ځینو نورو مسلو خبرې کړي. ښاغلي خلیلزاد بیګاش په خپل ټویټر د خبرو یادونه کړې ده. هغه لیکلي له خاص استازي تالګت کالیف سره هم نظر وو چې سیمه ایز اتصال او همغږي نه یوازې د یوې دوامدار سولې لپاره اساسي ده، بلکې د ګډې راتلونکي لپاره نړیوال ګواښونه هم ځوابوي. ښاغلي خلیلزاد دا هم ویلي چې د افغانستان لپاره د قزاقستان له خاص استازي تالګت کالیف سره افغانستان ته د غلجاتو او غنمو د صادراتو د اهمیت او بیا پایل په اړه خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو بیړۍ په فارس خلیج کې په خطرناکه او ځورونکي توګه د امریکایي پوځیانو کښتیو ته نږدې شوې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو 15 میډلې 5th فلیټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي امریکایي بیړۍ پرون په نړیوالو اوبو کې په تمرینو بوختې وې چې د ایران بیړۍ ورنږدې شوې. په دوام کې راغلي د سپاهي پاسداران یوې بیړۍ د امریکا د یوې بیړۍ 10 مترۍ ته نږدې شوه او بلې له 50 مترۍ تیره شوه. د امریکا د سمندري ځواکونو د 15 ډلې په خبره دوی له ټکره ډډه وکړه، ځکه د ایران د سپاهي بیړۍ په غیر مسلکي او ناخوندي توګه د امریکایي بیړۍ له څنګه تیرېدلې. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چاته په دې پیښه کې زیان نه دی اوښتی. یو ورځ مخکې هم د هرمز ستراتیژیک تنګې ته نږدې ناپېژاند وسلوال د هانګ کانګ په بیرق سنبال یوې تېل وړونکې بیړۍ ته ننوتل او وروسته یې بېرته پرېښوده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو فاکس نیوز ته ویلي هیواد یې دې پیښې ته د ښه ځواب په اړه غور کوي. په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. د جان هاپکنز پوهنتون لخوا ثبت شوي شمیرې ښیي چې 2,40,000 کسان په دې ویروس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,05,000 کسان مړه شوي هم دي. اخو د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 15,15,000 ته رسیږي. سره له دې چې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونه اوښتی، په ځینو هیوادونو له هغې ډلې هسپانیا او اتریش کې په کاروبار د لګیدلو محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کیږي څو اقتصادي چارې بیا په پښو ودرېږي. امریکا بیا هم د کرونا ویروس د مثبتو پیښو او په دې خاطر د مړو د شمیر له پلوه په لومړي سر کې ده. هلته په کرونا د خلکو اخته شمیر هلته په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 6,40,000 ته رسیږي او د مړو شمیر 1,50,000 ته پورته شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هغو نښو ته په پام به چې دا هیواد د کرونا ویروس د سرایت له تر ټولو لوړې کچې تیر شوی، نن د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره تګلارې اعلان کړي. ترامپ وویل که څه هم د کرونا ویروس په وړاندې مبارزه دوام لري، خو وروستۍ شمیرې ښیي چې په ټول هیواد کې د نویو پیښو اندازه چې اوج ته رسېدلې وه بېرته راټیټه شوې. هغه زیاته کړه دغه وضعیت دې ته زمینه برابروي چې د اقتصادي فعالیتونو د بېرته پیلېدو لپاره ایالتونو ته تګلارې نهایي کړي. هنګری وایي د هغو 14 ایرانی محصلینو ایستل پیلوي چې د ادعا له مخې د کرونا ویروس له امله د قرنطین له اصولو سرغړونه کړې. د هنګری د پولیسو یو مشر رابرټ کیس پرون وویل 13 میاشتې بوداپست په روغتون کې دغو محصلینو د قرنطین په جریان کې د ټولنیزو اصولو خلاف بې باک او له قهره ډک چلان کړی دی. ښاغلی کیس په یو خبري غونډه کې وویل 11 محصلین به نن له دې هیواده وایستل شي او پاتې 3 نور به یوه اونۍ وروسته خپل هیواد ته واستول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی تیره اونۍ د هنګری د حکومت دغه پریکړه د ژورې خواشینۍ وړ بللی. او د دویمې نړیوالې جګړې یو پاتې شوي سرتیری تامور په بریتانیا کې له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره 2,000,000 پاونډ ټول کړي. هغه د بریتانیا په جنوبي بیډفورد شایر ښار کې د خپل کور په باغچه کې د 100 کلنۍ د کلیزې په مناسبت د 100 دورو وهلو لپاره سپانسر شوی او غوښتلې ټولې شوې پیسې د عامې روغتیا خیریه بنسټ ته ورکړي. د دې کار لپاره د خلکو پام واوښت او پیسې ورولېږلې چې اوس یې اندازه 2,000,000 پاونډو یا 45,000,000 ډالرو ته رسېدلې. مور چې د دویمې نړیوال جګړې پر مهال په هند کې خدمتي وو وایي د خپل کار سخت خوښ دی او دا په لومړۍ کرخه کې د ډاکترانو او نرسانو لپاره خورا ارزښت لري. بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ وګړي په کرونا ویروس اخته او مړه شوي. د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن هم په کرونا اخته دی او اوس یې درملنه روانه ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونه په دوهم ساعت کې په کرونا وایروس خبري کیږي. که د کرونا وایروس په اړه هر ډول پوښتنه لري کولی شئ د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې وروسته راوستوي. اوس یو بل موضوع لرو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو له اعلانېدو وروسته یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو پایلې ونه منلې او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وویل چې موازي حکومت جوړوي، خو په وروستیو کې د یو شمیر افغان مشرانو په منځګړتوب او د نړیوالې ټولنې په تېره بیا د امریکا د فشار په نتیجه کې ولسمشر غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالله په خپل منځ کې خبرې پیل کړې چې ظاهرا داسې ښکاري دا خبرې بریالیتوب ته نږدې شوې دي. د ډیرو په باور افغانستان په اوسنی وخت کې چې له یوې خوا کرونا وایرس په خپرېدو دی او د ژوند ډیری چارې ټکنۍ کړي دي او له بلې خوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته پکار ده چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. د افغان مشرانو ترمنځ داسې سیاسي اختلاف چې بې ثباتي ډیره کړي د افغانستان لپاره د زغملو نه ده. نن په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی له یو مرستیال ویاند او د شاغلی عبدالله له یو ویندوی سره په دې خبرې کوو چې د دواړو خواو خبرې کوم ځای ته رسیدلې دي. په خبرونه کې مو د ولسمشر غنی مرستیال ویاند دوا خان میناپال او د ډاکټر عبدالله مرستیال ویاند فریدون خوځون ته بلنه ورکړې ده او دواړو زموږ بلنه منلې ده. ګوندي په څو شیبو کې ټلیفون ته ځواب ووایي او را سره ملګری شي. دي کرونا وایرس له کبله اوس میلمانه سټوډیو ته هم نشو راغوښتی، اتکامو ډیره زیاته په ټلیفون ده، نو کله ناکله د ټلیفوني شبکو کې ستونزه وي او کله ناکله زموږ میلمانه یا موضوع هیره کړی وي یا کوم بل علت وي ټلیفون ته ځواب نه وایي. نو هڅه روانه ده چې له میلمنو سره ژر تر ژره تماس ټینګ شي. ښاغلی میناپال څو شیبې مخکې ځواب ووایي او ویلي چې په 15 دقو کې به ټلیفون ته ځواب ووایي، او همداراز ښاغلی خوځون ته منتظر یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي. ټلیفون دوی ته ورځي خو دوی تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. تاسو درنه اوریدونکي هم د افغان بیسیم د 1913 شمېرې لری سر له اوسه خپل پیغامونه راوستوي د موضوع په اړه که پوښتنه لري. په دې وروستیو ورځو کې همیشه موږ د کرونا وایرس په اړه خبرونې درلودې او په سیاسي مسایلو مو کم خبرې کړې دي. نو نن مو خوشحال چې موضوع لږ بدل کړو، ګوندې له کرونا مو پام یو څه بلې خواته واړو. البته د کرونا په اړه هم خبرې کوو، ځکه چې لازمه ده چې ټول خلک د دې ناروغي یا د دې وایرس له خطر خبر وي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو ورته ځانګړې کړې ده. که تاسو په دې اړه پوښتنې درلودې نو بیا کولای شي چې ټلیفون مو کوي او پیغام هم راوستوي. ازردم تاسو کولای شي چې د افغان بیسیم د 1913 شمېرې لري د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د روانو خبرو په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغان بیسیم 1913 شمېره په یاد لري. د ولسمشر غنی مرستیال وایم دوا خان میناپال د شیبه د ټلیفون لري را سره دی. میناپال صاحب تاسو ته هر کلی وایم. خدای مو له نور اوریدونکو سره له کرونا په امان لره. که اول زموږ اوریدونکو ته ووایست چې د دواړو خو په خبرو کې، یعنی د ښاغلي عبدالله د ټیم او د ولسمشر غنی د انتخاباتي ټیم ترمنځ خبرې وای روانې دي او ځینې وای چې په دوغو خبرو کې پرمختګ شوی دی. زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه پرمختګ شوی دی.
ډیر زیاته مننه سارون صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. د خبرو اترو دروازه حکومت تل پرانیستې پریشه ده. د خبرو اترو دروازه بند شوې نه ده. ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د افغانستان د ملت سره ژمنه وکړله چې حکومت به پراخ بنسټ وي، په دې معنی چې د افغانستان ټول قومونه، د افغانستان ټول ژبې، د افغانستان ټولې سیمې باید په حکومت کې ځان ووي. په همدې خطر باندې د ټولو سیاسي شخصیتونو سره، له ټولو جوانبو سره خبرې کوي. کولی پوهېږي چې د کرونا خطر جدي دی. د حکومت اوس ټول تمرکز له دې وژونکې ناروغۍ سره پر مبارزه باندې ورټول دی. د دې تر څنګ د خبرو اترو دروازم پرانیستې پریښې ده، او د دې لپاره چې یو ګټورې نتیجې ته ورسېږي نو یو زمان په کار دی، او دا زمان مشخص کېدلی هم نشي چې څومره ژر به یا څومره وروسته به دا نتیجه ورکړي. ولې خو موږ تمه لرو چې ډېر ژر نتیجه ورکړي.
میناپال صاحب، ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا خبرې یوازې د ښاغلي عبدالله له ټیم سره نه دي روانې، بلکې له مختلفو جوانبو سره روانې دي. او که چېرته قدرت هم ویشل کېږي، یوې ډلې یا یوه ټیم ته نه ورکول کېږي، بلکې مختلفو خواوو ته ستاسو منظور دی چې ورکول کېږي. منظور همدا دی.
اول خو په هیڅ صورت باندې حکومت نه ویشل کېږي. هغه ناکامه تجربې ته چې د ملي وحدت حکومت و دې ته موږ نور نور ګرځو. د لوړې مراسم تر سره سولو، کمیسیونونو خپل قانون کارونه د قانون پر وړاندې کې وکړل او نتیجه اعلان کړل. اوس یې کده یو وړونکی رئیس جمهور په توګه باندې فیلی ولسمشر اخیستی ده. مینان دا د ولسمشر قانوني صلاحیت چې خپل حکومت څنګه جوړ کړي، ولې په صورت باندې دلته ویش نسته په دې کې، ونډې نسته په دې کې، آسام نسته په دې کې. ولې هو دشي یو حکومت چې قاعده یې وسیع وي، پراخ بنسټه وي، او د افغانستان ټول خلک پکې ځان وویني، همدغه شی د حکومت جوړولو اراده لري.
آیا اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ خبرې روانې دي او که خبرې اوس درېدلې؟
البته چې د مذاکراتو او د خبرو اترو په دروازه هیڅ وخت بنده شوې نه. د افغانستان حکومت له هر جانب څخه د قانوني او معقولو غوښتنو هیله لري. په همدې تمه باندې به د خبرو اترو دروازه پرانیستې.
مینپال صاحب، په وروستیو کې ولسمشر غنی د نویو وزیرانو او جګپړو چارواکو تقرری یا مقرری ځنډولې وه، او په دې خاطر چې له ښاغلي عبدالله سره خبري نتیجه ورکړي، او دا د دوی یو غوښتنه وه د هغوی د ټیم، او دوه ځلې دا موده وځنډوله. آیا لا هم دا موده ځنډول شوې ده او که نه؟ نور هغه مودې خو پوره شوې، هغه وختونه چې ټاکل شوي ول هغه وختونه پوره شول،
او په هغه پنځه ورځنۍ موده خو پای ته رسېدلې ده. ولې د دې لپاره چې بیا هم ټولو خلکو ته، خاص توګه سیاسي شخصیتونو ته، د مشورې چانس ورکړل شي، د هغوی د مشورې وخت ورکړل شي، او مشورې پخې شي په همدې خطر باندې په دروسي کې د نو کسانو د ګمارنې اقدام نه دي سوی. یوازې د عام روغتیا د وزارت یو درې تنه معینان چې هغه هم تخنیکي او مسلکي برخې د په دې برخه کې اقدام سوی دی. د افغانستان ولسمشر اوس پوهېږي چې ورځ تر بلې را د کورونا د ناروغۍ پیښې زیاتېږي، او اکثرو ښارونو کې خلکو ته په روغتیایي او د خوراکي موادو په کومک باندې اخته، همدارنګه ولسمشر ډېر زیات کار پر دې باندې کوي چې څنګه د خپلو عوایدو سرچینې له دې د افغانستان خلکو سره مرستې ته بېلې کړي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره وخت پر وخت باندې پر همدې باندې کار کوي. نو د ولسمشر ورځنۍ بوختیا ډېره زیاته اوس د کورونا سره پر مبارزې باندې راڅرخي.
بله صاحب، مینپال صاحب، د دې لپاره چې کورونا خپره ده او په عین حال کې خلک یو له یوې خوا وایي چې له کورونا تشویش لري، له بلې خوا دوی ډاریږي چې که د سیاسي اختلافات دوام پیدا کړي نو د سولې خبرې به نورې هم وځنډې شي. مثلا زموږ ګڼو اوریدونکو شبیر حبیبزی، غلام سرور او څو نور اوریدونکو همدغه تشویش څرګند کړی دی. فکر نه کوي چې که دغه مسله د سیاسي جوړجاړي مسله زیاته وځنډیږي د سولې په پروسې به منفي اغیز وکړي؟
موږ په ټولو برخو باندې تمرکز کړی دی. یو داسي اقدام ته آماده یو چې هغه د افغانستان ستونزې زیاتې نه کړي او راکمې کړي، یو دغه سیستم رامنځته شي چې هغه خلکو ته رسیدګي وکړي. د افغانستان مختلف برخې، مختلف مسائل دا په برخه ونشي، نو ډېرې عاجلانه او بیړنۍ پریکړه په دغه برخه کې حکومت نه کوي. ولې متوجه دی؟ په ټولو ستونزو ته متوجه دی، د ستونزو ټولو اړخونو ته متوجه دی.
درست، ډېره مننه ښاغلی مینپال. اوس د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند ښاغلی فریدون خوزون هم د ټلیفون له لارې را سره دی. خوزون صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. که لومړی زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د دواړو ټیمونو ترمنځ یا د ارګو سپیدار ترمنځ خبرې آیا اوس هم دوام لري، او لکه څنګه چې ویل کېږي پرمختګ یې کړی دی، همداسې ده او که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، استاسو اوریدونکو او مینپال صاحب ته. طبیعي ده چې دواړو لورو انعطاف ښودلی دی، او موږ باورمن په دې یو چې د غربان سیاسي کړکۍ چې دی دا د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي. همدې خاطر باندې کومې طرحې چې تبادله شوې وې متاسفانه چې تر اوسه د دواړو لورو په قناعت نه و، اما موږ په یو وروستۍ طرحې باندې کار کوو چې وکولی شي دغه بحران حل کی او یو حل لاره پیدا کی. از موږ امیدواري ده چې د دغه طرحې په وړاندې کولو سره به دواړه لوري یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي.
خوزن صاحب، آیا ویلی شئ چې ستاسو طرف څه غوښتنې لري؟
موږ تاسو شهیدان یو چې د اوسنۍ بحران هم د انتخاباتو سره مسه شوی دی او هغه انتخاباتو چې نتیجه یې نه درلوده متاسفانه هغه چې منجر په دې شو چې په هېواد کې یو سیاسي کړکېچ رامنځته شي او دا کړکېچ په داسې یو حساس وخت کې رامنځته شو چې له یوې خوا موږ د کرونا له بحران سره مخ شو، له بلې خوا طالبانو بېرته خپل جنګونه شروع کړل. دا ټول موارد او همدارنګه د سولې لپاره کوم تاریخي فرصت رامنځته شوی دی چې دا نه باید ضایع شي او له دې څخه باید استفاده وشي، ځکه سوله د ټولو افغانانو حق دی او غوښتنه ده. په همدې خطر باندې موږ ته په یو داسې لارې باندې ټینګار کوو او کوښښ مو دا دی چې یو داسې لار غوره شي چې په هغه کې د افغانستان خلک او افغانستان او د افغانستان ملي ګټې متضرر نه شي او همدارنګه وکولی شو چې نورو بحرانونو ته یو ملي انسجام ایجاد شي تر څو د افغانستان خلک متضرر نه شي. زموږ په طرحه کې واضح مسایل راغلي وي سي کله چې هاي شي اعلان شي.
بله، هم تاسو ویلی ول چې د ملي یووالي د حکومت تجربه کامیاب نه و. ښاغلی عبد الله دا خبره کړې ده په زلونو، او هم مخکې مینپال صاحب هم ویل چې بیا به د تیر ځل په شان نه کیږي چې اجرایي ریاست ولري او حکومت تقسیم شوی وي. نو که چیرته دواړه خواوې په دې موافق وي چې تیره تجربه کامیاب نه و، ګډ حکومت یا مشترک حکومت شنو، نو بیا په څه شی باندې کار کوي؟ ستاسو دې خبرونو داسې معلومیږي چې بیا هم هڅه روانه ده چې یو ګډ حکومت جوړ شي او واک وویشل شي.
په دې کې شک نشته چې د ملي یووالي د حکومت تجربه یو بریالۍ تجربه نه وه، اما شرایط او وضعیت د دې ایجاب کوي چې موږ یو حکومتي تلاش شو یا یو سیاسي حکومتي تلاش شو. هغه حکومت هم د هماغه وخت د شرایطو غوښتنه وه چې دواړو طرفونو یا دوو مخکښو ټیمونو یو جوړجاړی وکړي او یو حکومت د جوړجاړي پر اساس رامنځته شو، نه د انتخاباتو پر اساس. اوس هم موږ په همدغسې یو وضعیت کې قرار لرو. انتخاباتو متاسفانه چې نتیجه نه درلوده، انتخاباتو کومه پروسه چې وه هغه نامشروع نه شوه. تاسو ولیدل چې موږ او نورو ټیمونو له دې پروسې څخه ووتل او هغه پرېکړې چې دي هغه حتی د ټاکنو د قانون او نورو مسایلو چې موږ وار وار بحث کړی دی، د افغانستان خلک ټول پکې پوهېږي چې متاسفانه ټاکنې له یو بل سره مخ شوې. نتیجه دا شوه چې موږ دواړه مخکښ ټیمونه چې دي دوی باید یو د دغه روان کړکې د حل لپاره یو تفاهم ته ورسیږي. دا دنیا هم په دې باندې ټینګار لري او افغانان هم په دې ټینګار لري چې دا اوسنۍ بحران دا نور تحمل وړ نه دی او همدې په خاطر باندې اړتیا ده چې دواړه لوري انعطاف وکړي. موږ په تیر څو میاشتو کې چې دا کړکېچ شروع شوی دی، موږ انعطاف وکړو او متاسفانه چې انعطاف عدم انعطاف پذیري د مقابل طرف دې باعث شو چې دا کړکېچ وکړي شي. اما اوس موږ د یو مرحلې ته رسیدل یو چې هغه طرح چې موږ ته د سولې په اړه ذکر شوی و هغه موږ د ټیم د رهبرانو لوریا رد شوه. له موږ څخه غوښتنه وشوه هم د طرف مقابل څخه او هم د منځګړو لوري چې موږ یوه طرحه رایه کړو چې په هغې کې ټولو مواردو ته رسیدګي وشي او په همدې باندې موږ اوس کار کوو. بین ټیمي مذاکرات یا مشورې په خپل منځ کې شروع دي او دا د نهایي کېدو په حال کې دي. کله چې دا نهایي شي موږ خپل طرح منځګړو ته وسپارو تر څو یې ډاکټر محمد اشرف غنی ته وسپاري. له هغې وروسته راځه
بله. مقابل ټیم ستاسو مقابل ټیم وای چې وای ښاغلی عبدالله د صدارت غوښتون کړي او دا چوکۍ د افغانستان په اساسي قانون کې نشته او دا غیر قانوني غوښتنه ده، په دې اړه څه وایست؟
په دې شک نشته چې صدارتي نظام خپل خاص قواعد لري او د هغه په اساسي قانون کې په دې اړه کامل وضاحت شته چې دا باید د لویې جرګې د اساسي قانون د لویې جرګې چې تر اوسه هغه موږ د ولسوالۍ شوراګانې هم تکمیل نه لرو او هغه شورا چې اساسي قانون دغه وړاندوینه کوي دا باید دایر شي دغه لویې جرګه، او دا لویې جرګه باید د دې پریکړه وکړي او چې قانون اساسي تعدیل شي او نظام د افغانستان چې د ادارې جدید د صدارتي ووري. دا یو اوږده پروسه ده چې دا قانون کې په دې اړه کاملا وضاحت شته. اما هغه څه چې موږ مطرح کړی و په خپله طرحه کې هغه دغه پروسه نه ولا کله څنګه چې اوس مینپال څه ویل یا څنګه چې د طرف مقابل ادعا کیږي هغه څه چې په اساسي قانون کې راغلي دي هغه څه نه ده نو اوسنه د قانون لواله او د قانون خلاف نه و بلکې لکه څنګه چې د رسول الله
وزن صاحب ستاسو یو ویان دی مثلا عاصم صاحب مشتویل دی ازادي رادیو تویل دی چې دوی داسې یو اجرایی داسې یو چوکۍ غواړي چې دوی اجرایی صدارت بولي او مشر باید ډاکټر عبدالله ته ورکړل شي
دا یو طرح و چې موږ د کړې و چې پاره کې د طرف مقابل طرح هم لکه زو ځنی خلیزات سپارل شوی او موږ طرح هم او په یو طرح کې دا هم راغلی و چې په دریو غوږینو څنګه شوی و چې او دا نه و چې دا د ځکه سره لا ده پاره بلکې د دوو مخکښو ټیمونو ترمنځ توافق کیږي د پر بنسټ باید د مسایل تر اوخه نه اوسي چې جمهوری ترستان باید ملک یو اجرایتی اصد یا اجرایی صدر اعظم چې دا بیا نظام صدارتی نظام نه وي بلکې یو اجرایی صدر اعظم او یا د وزیرانو د شورا رئیس چې دا درې واړه ګزینې پهلته په
خو نو فکر نه کوئ چې بیرته د ملي یووالي حکومت شو چې اجرایی ریاست یې درلود عین همغه شی شو
ګورئ موږ په دې پوهیږو چې کله چې هوکړه لیک یادونه کوو او کله چې د یو سیاسي هوکړې یادونه کوو دا په دې معنا چې نور هغه بحث چې د انتخاباتو نه رامنځته شوی دی هغه منتفي دی معنا ده چې یو رئیس جمهور له دوو معاونینو سره دا د انتخاباتو پر اساس بریالی شوي اوسي دا بیا منتفي دی نو موږ اوسنیو شرایطو ته پکتو او د اوسنی وخت تقاضا او پکتو مجبور یو چې هوکړه ته ورسیږي ځکه دوه طرفونو په تعلیف مراسم ترسره کړی دي دوه سیمونو یو بل بس کې سره قرار لرو چې ټول افغانستان متضرر کړل او متضرر کیږي په اوسنی شرایط کې ضرورت ده چې موږ سیاسي کړکې چې یوې خواته کوو سیاسي کړکې چې حل کړو تر څو موارد ته تمرکز دي شي او د سور له رامنځته شوی فرصت استفاده وشي
بله صحیح بله ډیره زیاته مننه مخکې د دې چې اوریدونکو ته ورشو مینه پال صاحب که تاسې هم څه تبصره لرې مهرباني وکړئ او ضمناً زما پوښتنه دا ده چې ویل کیږي چې ولسمشر غنی ډاکټر عبدالله ته د سولې د مصالحې د شورا مشي وړاندیز کړی ده او هغه تر اوسه پورې ورسره موافق نه دی همداسې ده
کاملا ورس مشر کله شي ملت وینا کوله بیا تر هغه وروسته د پارلمان له اداري هيئت سره مجلس ته نو دی په کې هغه وړاندیز مشخص کوي وړاندیز امدا دی شي د سولې د شورا زعامت او مدیریت دی او د پروتوکول به د ولس مشر دی او ماوین په اندازه باندې همدا وښتنی
درست ډیر زیاته مننه بیا هم دواړو ملمنو ته نوبت ورکوو خو لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ که پوښتنه لرې او نظر لرې د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالري لملمنو پوښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو
له ازادي رادیو څخه د ازادي پڅپو کې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی مرستيال وایان د واخان مینپال او د ډاکټر عبدالله مرستيال وایان فریدون خوځون زموش ملمانه دي د ټلیفون شمیره د 0992235540 بل شمیره ده 0992235550 د افغان بسم د تاسو ته شمیره لري هم اس ام اس راستول شي اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهربانی کوئ صاحب
څنګه جوړ خیر سلام
صاحب کور دی ودان مهربانی کوئ ځان معرفي کوي او پښتنه وکي
ښه
صاحب
ښه دا خپل جنجال نه ختم کړي افغانستان کې ډېر حالات خراب دي یو طرفه کلونان مرز دی
bale دا خو سیده پښتنه مو سره دا خو مو غوښتنه ده پښتنه مل لري کنه
پښتنه دا چې اشرف غني په کار کې صحیح حکومت صحیح کسان وټا کې کابینې ته صحیح صحیح کسان نه څه مقرر کړي.
صحیح مننه. صحیح ده، کور دې ودان،
کاروبار پیدا کړي.
صحیح ده، کور ودان. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو. خیر دې ټلیفون قطع شو، بل یو ته به ورشو تاسې خبرې وکړي.
الو سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
علی زاده ام لوګر ولایت ته تاوریدون کپنه کې الی سلام.
مهرباني کوئ.
بس دا خو د اشرف غنی خدای ډیر خو وړاندې د ډاکټر عبدالله صاحب ته کړه ده چې دای د سولې د مصالحې رئیس په توګه باندې تاکي دا باید ومني. بل دوامه خبره دا ده چې د سیس دای ونه مني، نو د دې د تنخواه د اړیو د باټیګاټان او د دې د تنخواه د دې د کوم شی ته ورکول کیږي ته نو دا لبانګش کبیا ورکول کیږي. اشرف غنی به دا وارکا او کبه ته ودری نور خارجي دولتونه باید نور کومه کې سره ونه کازه کپی وو دولت کې دواره یې جمهوران دا خو د سیمه ډیره خبر ده او څنګه اشرف غنی دومره صلاحیت وای نه لري چې دای لري کول دې ښه دا نور ملت خلک دومره صلاحیت لري چې دای باید لري کو به خیل کار وګرځي.
زه صحیح مشخص پښتنه خونه لري. خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو خبري وکي. لرادیو لري شیاو خبري وکي. متاسفانه ستاسو رادیو ډیر په لوړ شخ او مجبورې چې ستاسو ټلیفون قطع کو. بل اوریدونکو لرو خبري وکي.
هالو
مهرباني صاحب سلامت اوسئ، مهرباني کوي. بله
وایم صاحب چې دا کومکونه چې راځي دا کومکونه یو لطف وکړي چې دغه یو کوپون لکه قدیم باندې ډاکټر نجیب واغونده یو کوپون جوړ کړي د ټول پارچې ټول پارچې. مګر دا نه وایم چې
تاسو په بل موضوع خبرې کوئ، په دې موضوع خو اوس بحث نه دی.
یعنی
چای نو مالک دا بس یو بلاوردون کایم اورو بیا مل منو ته ورزو خبري وکي او ساجي رادیو فکر کوم د اسکایپ له طریقه خبري وکي. مهرباني صاحب که خبري نه کوي نو بلاوردون کی ته به ورشو د اسکایپ له طریقه خبري وکي. نه خبري و نه کړی. خیر یو اوریدون کایم بلم ویلی دي د ټلیفون لاري را سره خبري وکي.
مننه سروان صاحب، سلامونه احترامات او مینه درنوي میمنه تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته
سلامت
محترم اوریدونکو ته بشر دوشم د ایران مختصر نظر لرم. بیا دې دوه محترمونه په تطبیقونه لرم. اولا نظر خو می دغه دی چې ډیر په تعصب سره په دوه ډیر په تعصب، یعنی ته باور وکړه سروان صاحب چې کله د افغانستان خبرونه دلته زدی تلویزیون په پرده وینم د ایرانیانو په وړاندې زه خجالت کیږم. د ما دپاره ډیره د تعصب وړ خبره ده د ټول افغانانو دپاره چې د اتو میاشتو په تیریدو سره موږ هم اوس لا هم دوه دانې رئیس جمهوران دوه دانې د لوړې مراسم، البته در ډېر ناخوالې کړاوونه او دردونه رنجونه هر افغان با تا د زغملو وړ نه دی واقعا چې په دردیږي. د ما د ډاکټر صاحب محترم عبدالله د غوایان نه دا پوښتنه ده چې ګرانه قدر منه وروره که چیرې تاسو د دو غني صاحب سره جورجوړی ونه کوئ، جورجوړی خو په یو لار نه کیږي ده ځکه دا څلوېښت کاله موږ دا ناخوالې کړاوونه او دردونه دا شانینو، نو تاسو که دا همهشموله حکومت جوړوئ دا تشکیل د کابینې بهم څه رقم وي دا به ولسي جرګې ته لیږئ خود په سر به د اعلان وای د دود تایید را به د کومه ځای اخیستل کیږي. مینه پال صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د تاسو آخري ګزینه څه شی ده؟ ډاکټر صاحب عبدالله خو د کرزي صاحب نه رافدې خو په هره دوره کې جر و جنجال و نه منل دي، دغه آخري ګزینه به د تاسو څه شی وي؟
صحیح شو. ډېره زیاته مننه له اوریدونکو، مننه کوم. کورې ودان د افغان بیسیم د تصوتله شمېرې له لارې هم ځینو خپل پیغامونه راستولې دي. یو ځل بیا خپل درانه میلمانه تاسو ته در معرفي کوم. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال او د ډاکټر عبدالله ویان شاغلی فریدون خوزون. مخکې ما شاغلی خوزون مرستیال ویان معرفي کو، له دې تیروتنې بخښنه غواړم. لومړی خوځون صاحب تاسو مهرباني وکړئ کله دې ورستی اوریدونکو څخه پیل کړئ وای چې تاسو په دې اصرار وکړئ چې موازی حکومت جوړ کړئ، نو دا حکومت به څنګه جوړوي ځکه چې کابینه خو به تایید ته ضرورت لري د ولسی جرګې، او نوري خبرې هم تاسو واورئ مهرباني.
بله ګوري، له دوه اوریدونکو څخه چې پوښتنې مونږ ته راځي، مهمه دا چې موږ که ټاکنې شفافې عادلانه مخته تللي وای او د ټاکنو په چارو کې مداخله نه وای شوی، طبیعي چې دا کړکېچ به نه وای رامنځته شوی. اما متاسفانه چې ټوله قصه د افغانستان خلکو ته روښانه ده، موږ وار په وار په مطبوعاتو کې په دې اړه بحثونه کړي دي او هر څه روښانه شوي دي. اما مهمه اوس دا ده چې موږ مجبور شو او بل هیڅ لار د دې نه و پاتې چې موږ د افغانستان د خلکو اراده او هغه رای چې د افغانستان د خلکو په انتخاباتو کې استفاده کړې وي هغه ته درناوی شوی وای او یا د هغوی د ارادې تمثیل شوی وای. په همدې خاطر باندې موږ د لوړې مراسمو ته ولاړو، ځکه چې یو طرف د لوړې مراسم تر سره په انتخاباتو کې بریان نه خپله کړي، دا تدیده دا جنجالونه تیر شوي دي. اما اوس وخت کې مهمه ده چې د دواړو مشرانو او د دواړو حکیمونو په لومړیتوب کې همدا قرار لري چې دا مشکل باید حل شي، او په همدې خاطر باندې اوس دواړو لورو انعطاف ښودلی دی چې دا یو ښه خبر دی. امیدواري لرم چې په راتلونکي هفته کې دا مسله حل شي، ځکه چې کوم ډول بهتره دي او د افغانستان د اوسنیو شرایطو تقاضا هم دا ده. په همدې خاطر باندې موږ
استاسه منظور داده چې یعنی دا تشویش ته خلک نه لري چې موازی حکومت به جوړی شي، بل اخر هم دغه مشران به سره جوړ راځي او کړکېچ به ختمی شي.
زه دې کوم چې دا غا سینې تاسو د دوه لو ترمنز وی تبیده چې موږ به سیاسي حقوق ترسیګو دا به موازی حکومت مثلا نه دي. اما موږ موازی حکومت هم نه اعلان کړی، موږ د افغانستان د خلکو د اراده پر اساس د افغانستان د خلکو لپاره چې د انتخاباتو د پاکو او د میټر شو رای پر اساس ګټون کوي و دغه ټیم او د خپل حکومت اعلان کړی. په هر حال اوس مسله دا ده چې لومړیتوب دا ده چې موږ باید یو سیاسي جوړجاړي ته لاړ شو. دا اوسني مسایل چې دا باید د خبرو اترو او مذاکرې حل کړو چې امیدواري په دې اړه شته. مخکې ورور هم چې پوښتنه وکړه هغه هم عیني ځواب موږ هم داده چې ښه دا ده چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې راګیر دي، او د دې لپاره زموږ لومړیتوب هم دا دی چې انعطاف وښیو. موږ انعطاف ښودلی دی، طرف مقابل انعطاف نه ښودو، اوس هغوی انعطاف ښودلی دی، او طبیعي ده چې دا مسله به انشاءالله چې حل شي. کله چې دا مسله حل شي نورو مسایلو ته به لومړیتوبونه ډېر شي، او که خدای کول چې د سولې له اوسني رامنځته شوي تاریخ فرصت څخه استفاده وشي، دا به د خلکو په خیر وشي.
بله، ډېره مننه مینپال صاحب. بشردو صاحب، له تاسو څخه هم دا پوښتنه لرله چې وایي ستاسو آخري انتخاب به څه وي که چېرته دواړه خواوې د خبرو له لارې موافقې ته ونه رسېدل؟
نو هغه وړاندیز چې په ولسمشر کړی دی هغه وړاندیز دی، ولې پوه دی هر څوک چې وثیقه ترلاسه کړي د انتخاباتو د کمیسیون لخوا لوړه وکړي او افغانستان د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات لوړه ورکړي او هغه د حکومت په جوړولو باندې لاس پورې کړي، بیا هم دا حکومت به پراخ بنسټ وي او په دې اړه باندې بیا هم خبره تکراروم چې د ټولو اړخونو سره سلام مشورې کړي، خبرې اترې کړي، او پوهیږو چې د افغانستان خلک د ډېرو بحرانونو نور حوصله نه لري او نور باید دا بحرانونه ختم شي، ولې داسې ختم شي چې په کې غوښتنې ټولې قانوني وي او یو مضبوط حکومت له یو مضبوط ټیم سره ولاړ شي د سولې مذاکراتو ته، پر همدغه باندې د افغانستان حکومت کار کوي.
بله صاحب، خوځون صاحب، د سولې لپاره د خبرو لپاره ټیم جوړ شو، ارګ اعلان کو، داسې معلومیږي چې ډاکټر صاحب عبدالله هم ورسره موافق دی په دې لدې ټیم سره، همداسې ده؟
بله، تقاضا دا ده چې موږ د سولې له فرصت نه باید استفاده وکړو، په همدې خاطر هغه هر چه اعلان شوی موږ هغه تعقیب وکړو.
بله، مخکې مینپال صاحب هم تایید کړه چې د ښاغلي غنی له لوري ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحتي شورا د مشرۍ وړاندیز شوی و. ښاغلی عبدالله دا وړاندیز تر څه حده پرې امکان شته چې ویې مني؟
ته چې کومه طرحه د ښاغلي استاد سیار او ښاغلي کرزي صاحب او استاد خلیلي او یو محترم قانوني صاحب لوري چې دوی د منځګړي رول لري په د دواړو مشرانو ترمنځ، دوی یو طرحه موږ ته راسپارلې وه چې د ډاکټر صاحب غني طرحه وه چې په هغې کې د مصالحې د رهبري شورا وړاندیز شوی و یا د سولې ادارې شورا وړاندیز شوی و چې هغه زموږ له رد شوه. بیا دوی کله چې دا رد شوه نو بیا منځګړو ته ویل شوي وو چې دوی دې یوه طرحه موږ ته ارائه کړي او موږ به طرحه ومنو. اوس موږ په همدغې باندې یو طرحې باندې کار کوو چې په هغې کې د رهبرۍ د مصالحې رهبري شورا په ګډون نور مسایل هم شته چې هر کله چې دا نهایي شي او زموږ د ټیم ترمنځ اوس مشورې روانې دي، کله چې دا مشورې پای ته ورسېږي لاغي وروسته د طرحه منځګړو ته وسپار کېږي تر څو یې ډاکټر صاحب اشرف غني سره شریکې کړي. لاغي وروسته موږ امیدواري ده چې دا به طرحه باندې وروستۍ وي، نهایي به وي او انشاءالله یو نتیجې ته سره ورسېږي.
خوځل صاحب، داسې هم ویل کېږي په ځینو راپورونو کې ادعا شوې ده چې ستاسو په ټیم کې اختلاف ده په همدې مسلې باندې چې ځینې زیاتې غوښتنې لري، ځینې انعطاف غواړي چې وشي، ځینې د ښاغلي غني له طرحې سره تر یوه حده پورې موافق دي. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
اختلاف د نظر خو طبیعي ده چې په هر ځای او په هر کیمو په هر هیواد کې شته، اما یو کلی اختلاف چې هغه بیا د ټیم د پاشل کېدو او یا د نور مسایل په اړه وي، په دې اړه تر اوسه اختلاف نشته. اما مشورې روانې دي چې موږ څه کولی شو په طرحه کې، څه اضافه کړو، په کوم شیانو باندې توافق شوی دی، په کومو شیانو نه دی شوی، دا ټول مسایل په ټیم کې تر بحثونو لاندې دي. اما هغه څه چې په ټولنیز شبکو کې د رهبرانو په اړه راغلي دي هغه کاملا نادرست دي. په دې اړه یو قوي اختلاف نشته، اما د نظر اختلاف شته چې کوم مسائل په کوم ډول مطرح شي، کوم مسائل لومړیتوب لري، کوم مسائل ترکر سره او کوم مسائل بیا کېدای شي چې تاسو کې وکړل شي. په دغو مسائلو باندې بحثونه روان دي، کله چې دا بحثونه نهایي شي طرحه به اعلان شي.
بله، د اختلاف د منظور دا نه دی چې ستاسو ټیم سره پاشل شوی دی، بلکې ځینې په دې اصرار کوي. من جمله دی ښاغلی صلاح الدین رباني یادونه کیږي چې وایي باید حداقل 50% وزارتونه او چوکۍ ستاسو ټیم ته ورکړل شي، او ستاسو له ټیمه باید صدر اعظم هم وټاکل شي، او که دا نه وي نو په بل شي باندې نه قانع کیږي. دا خبره څنګه ده؟
باندې اختلاف کې شته، د نظر اختلاف طبیعي، او دا نظر اختلاف یو شی یا یو جریان پختګۍ ته رسوي، او دا مسایل شته. دا مسایل انشاءالله حل کېدونکي، کله چې مشورې پای ته ورسېږي خپله طرحه اعلانوي.
مینا پال صاحب، تاسو څومره امیدواره یاست چې له دوی سره به موافقې ته ورسیږي، یا آیا یوازې د ښاغلي عبدالله له ټیم سره او د له مؤتلفینو سره خبرې روانې دي، او که له نورو کاندیدانو سره هم؟
سروان صاحب، ما په مقدمه کې هم درته وویل چې ولسمشر د لولي په مراسمو کې د یو وسیل بنیاد چې یا پراخ بنسټ حکومت ژمنه کړې ده، په همدې خاطر باندې له ټولو جوانبو سره، له ټولو سیاسي شخصیتونو سره، له نوموتو څیرو سره د افغانستان ولسمشر خبرې اترې کی، سلام مشورې کی، او حکومت به بیا هم دشي چې په هغه کې به د افغانستان ټول خلک، د افغانستان ټولې سیمې او د افغانستان ټولې ژبې ځان وویني. همدغه شی حکومت ته د همداسې حکومت جوړولو ته اراده لرو او تکلم کړی دی.
بله صاحب، ډېره مننه. بیا هم اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام، سلام تا ته او مینا پاس ته خوځم ته ته مې کېلې.
سلامات اوسې.
زما زما په زما زما نظر دا دی، زما په خاطرم دا دریم کې دا د پښتو غنی خو د افغانستان د خلکو پرای او باندې غنه دی، او افغانستان خو پرای ورکل او انتخابات کمیسیون د بلدې دا کله ایران کړی دی، وسه کوم ورکړی دی. نو دا د خو کبه ټول نړیوالو په څون کې د خلکو د ټول د ملل متحد چین برتانیا ټول د مبارکۍ ورکل دی. نو دا خدا اوس دې دغه عبدالسلام کې جوړ جوړه و کی، یا نو دا خو د ملت رائے دا یو دغه یو ډیر زیات دغه څه پکاوی دی. ما په نظر راځي هم کوم چیل ته دې دې جوړ جوړه کین دا د انتخابات په څه باندې شو، د خلکو دا ګډون په څه باندې شو. نو به ښه خبر ده چې دا څه غوښتنې دغه استفاو کی. نو به خبر وکړم. السلام علیکم.
صحیح مننه. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو، مهرباني کوي صاحب.
له مخزون کې څه نه ښونه دا چې تاسو د کلونو دوره کې رسول تاسو د حکومت تر لوري تاسو نه تراوین کوم چې تاسو څه کوم وړاندې شوی چې دا غوښنه لا تراوین دی او دا مشکل دی او د منځل کې څه نه ښونه دا چې تاسو وعده کړی و چې نور به تقسیم نه کوو ویش به نه کوو دا خو خپل هم لري چې هغه په اساس راځي دی به یو تړون سره کیږي او که په نور ویش باندې په هر درجه چې وي دا خپل یو ویش دی او تاسو خپل وعده واه کوم نه تاسو کړی وو هغه ته چې ماته وي نو ولته بیا تاسو څنګه باور وکړي
صحیح مننه بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي رادیو
سرواز صاحب سلامونه تا ته سلامونه میلمنو ته نور خان د ننګرهار نه په لین کې ما
سلام
د خوځین صاحب نه دا ده چې قانوني اساسي خو دوی نه مني او نه ومنه او د انتخاباتو کمیشن چې هغې ولسمشر اعلان کړو اوس داسې کومه مرضي شته چې دوی د هغې ومني او که خارجیان دي او که نړیوال دي هغې یو تن تنبله وي چې دا کار پاک دی دا فنا کړی دمدې دپاره چې د هیوادونه کوشش دا کوي چې زموږ ملک د بحران طرف ته بوځي او دا ښکاره بېلګه ده که نه دوی نو په کومه خبره باندې تفاهم ته رسېږي او غواړي خو د زور د باز نه دي ګېدې د دې لپاره ویل ګزاحت موږ ته خوځون شي دا کې چې د قانوني اساسي مني او کوي نه مني
صحیح یو بل اوریدونکو یم نه ټلیفون یې قطع سو خوځن صاحب مهرباني وکړئ فکر کوم چې ډېری پښتنې تاسو ته متوجه وي د ورستي اوریدونکو په شمول مهرباني
زه د ورستي اوریدونکو نه وپوښتم لومړی له ټولو مننه چې دوی د افغانستان د سرنوشت په اړه او د افغانستان د مسایلو په اړه فکر کی او مسؤلیت احساس کی او خبره مطرح کی موږ اساسي قانون منلې یو کړه اساسي قانون باندې باور لرو او خدا هم باید هیر نه کړو چې دا اساسي قانون تحقیق کوي چې په ټاکنو کې تعلق ته مشروعیت نه ورکړل شوی په ټاکنو کې درغلي ته مشروعیت نه ورکړل شوی هغه مسائل چې په انتخابات کې راځي شول دا ټول په اړه موږ وخت وضاحت ورکړی دی کورنۍ او بهرنۍ نهادونو کاندیدانو او ټول مسائل منلې دي حتی د کمیسیون د شکایتو فیصله چې یو ناقصه فیصله هم ورته ویل شوې وه اما هغه هم کمیسیون عملي نه کړل د یو طرف خدای ونیول او په عجله کې هست مسایل روښانه کړل زه فکر کوم تخنیکي بحثونه موږ په دې اړه ډېر کړي دي او همدومره وضاحت به ورته کافي وي چې په همدې خاطر باندې اوس او اغبل رو چې مخکې پوښتنه وکړه چې څنګه کېدای شي چې بیا معامله وشي او د افغانستان د خلکو حق به څنګه کېږي چې دوی ورته وایم چې د افغانستان د خلکو د پاکو او واقعي او د میټریک شو رای پر اساس د انتخاباتو ګټونکو معلومه مګر دا چې کمیسیونونه ونه شي کولای خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي همدې خاطر باندې موږ نه ګزیره یو چې انتخابات مشروعیت له لاسه ورکړي انتخابات د بس تلاله انتخابات نتیجه ورنکړه اوس دوه مخکښ ټیمونه باید یو هوکلي ته ورسیږي وبخه چې هوکلي ته ورسیږي ترڅو دا ترکیب چې دا به حل شي او دا د افغانستان خلکو حق دی چې دوی پر راتلونکي حکومت کې د دوی د ارادې تمثيل وشي ځکه او دا نشي کېدای چې هغه خلک رایا ورکی خبرې ګډون وکړي د یو طرفه تقلب وکړي د تقلب باندې وخت ورسي په همدې خاطر باندې موږ او دا اوسنۍ کرکټ چې موږ شوې ده یو ځانې هدف نه ده چې د افغانستان خلکو ارادې د احترام شوی او متاسفانه چې موږ اوس موږ په یو بل حساس پړاو کې قرار لرو چې د انتخاباتو بحث نور منتشر دی موږ باید یو د سیاسي جوړجاړي له مخې یو حکومت ایجاد شي چې د وروسته د سولې د فارکارو کې د افغانستان خلکو ستونزې ته رسیدګي دا یو ورور پښتنه قطواته شما دې روانه ورې ده نو په چې سروان څخه تاسو یې
سیده خو مخه تر دې به مینپال سپتم نوبت ورکو مینپال سپتا سی پر خوځن سپ د اخیری کې ول چې د جورجاری وخت دی وس باید جورجاری وشي د انتخاباتو پایله منتفی دي نو مخکې وریدون کې ول چې مینپال سپ لتاس څخه د پښتنه کوله یا د غشتنه چې ک جورجاری وکړي د دبه د ملت رایو تسپکاوي وي او د انتخاباتو معنا څه سو او سرل دي چې تاسو وویل چې جورجاری نه ده د به یو وسیول بنیاد حکومت وی لیکن یو بل اوریدون کې هم دې مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې تاسو وعده کړی و چې دا ځل به واک نه شریکوي نو که انتخابات تاسو ګټلې وي څه معنا لري چې وسیول بنیاد حکومت جوړوي له نور ډلو خو سره خبري کوي او یا ور سره موافقه ترسي شي مهرباني
مننه سروان صاحب لومړی خدا دې شي په انتخاباتو بس نور ختم شوی دی او دوه کمیسیونونه دي په ټوله نړۍ کې په د انتخاباتو نتایج هم دغه کمیسیونونه اعلانوي او دا پروسه لا پیله بیا تر پایه پورې ټوله تعقیبوي. دا ځل تاسو ولیدل شو ولسمشر د دې کمیشنرانو په غوراوي کې دا ټولو ته ونډه ورکړله. بیناندا څه شي دا پروسه مخکې وړل شوې ده دا ټول شریک دي او ټولو پر دې باندې توافق وکړي. بینان قانونا هم همدا دی چې کمیسیونونه برنده اعلانوي او د ولسمشري انتخابات یو وړونکی لري اچاغه وسخه ورته ورکول کیږي او بیا لوړه کوي. تر دې راوخواته دا حکومت کې ونډې نشته دا ویشل کیږي نه ولی او قاعده به وسی او په دې کې به د افغانستان ټول خلک ټول سیمې ځان ویني شایسته سالاري تعهد او اهلیت ته به کتل کیږي او بیا به په حکومت کې ونډه ورکول کیږي.
نو خوشاید دی اوریدونکو اشاره مم دې مسلې ته وه چې چیرته دا سیوی نو بیا انتخاباتو ته ضرورت څه په انتخاباتو کې یو طرف ګټي یو بایلي یو اپوزیشن یو پوزیشن کې وي نو بیا ولې لټول خو سره خبرې
خبرې د دې لپاره دي چې د افغانستان ټول خلک د دې ټول خلکو د البته د سیاسي شخصیتونو مطرح او سیرو د دې پیشنهادونه واخیستل شي د دوی وړاندیزونه واخیستل شي د دوی سره مشورې واخیستل شي او ټول پر دې باندې راضي شي چې هو دغه کس چې د تاسو کابینې ته معرفي کړی دی مثلا دا د شایستګي مو په نظر کې نیولې د اهل دی او د دې سیمې او د دې ژبې او د دې قوم نمایندګي کوي.
بله خو ځن صاحب له تاسو څخه هغه پوښتنه چې هیره شوه هغه یا وامونه اورېدل هغه دا و چې دوی ویل چې ځانې البته معرفي نه کړ چې وایي نړیواله ټولنه د اشرف غنی حکومت په رسمیت پیژني ولسي جرګه دای مني تاسو کومه مرجع لري چې تاسو له هغه نه دې که چېرته حکومت جوړوي تاسو موازی بولی یا نه بولی هر ډول حکومت چی بولی هغه به مشروعیت ترلاسه کوي د کومې مرجع لاري
ګوري د حکومتونو د مشروعیت اساس د خلکو اراده او د خلکو رایا ده او د افغانستان د خلکو د پاکو او د میټریک شو رایا پر اساس
نو هغه خو د انتخاباتو کمیسیون باید اعلان کړي کنه دلته اوس مشکل ده ګوري
اما کله چې کمیسیونونه د یو چا په طرف ودرې کمیسیون حتی د قانون د انتخاباتو طرزالعملونه او ټول مسایل دا په نظر کې نیسي چې تدیره چې دا پروسه غیر مشروطي او کله چې مشروعیت له لاسه ورکړي تاسو ولې نه واجب مو بلکې دیارلس دا نوره ټول د پروسې سره مقطع رابطه وکړه دا یې نامشروع بلله او
سید لیکن وس نړیواله ټولنه کوم حکومت منی دا وس مسله را دی کله چې د لوړ مراسم ول ټوله سفیران لړ اشرف غنی په مراسمو کې ګډون وکړ نه دی ډاکټر عبد الله حال در چې هم زمانه ول
دوه بلکې یوش من هوازونه سفیران شکلنه اما موږ ته مهمه ده چې د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس د ټول شموله حکومت ګټون کړي انتخاباتو پڅ کمیسیون نظام کې دغه دغه مسله وا او دا چې خارجيان څه تمرل دا د پرېزو چې هغه د غوښ خپل کار دی خپل پالیسی دا مشروعیت د حکومتونو چې دی دا د خلکو اراده او د خلکو رایه ده چې انتخاباتو د امغو طرزالعملونو او د امغو تاکونو د قانون او لوایح له مخې هغه د انتخاباتو ګټونکي د پاکو په مټ چې ورای پر اساس معلومه ده چې بیا چې تقلب وکړي درغلي وکړي داسې مړه شول یا دغه نشول قانون چې تعملي شو یا نه شو دا د بل بحث چې تدیر چې هغه بیا مشروع نه دا وایي مثلا خلکو ته باندې وړاندې پر همدې خاطر باندې موږ د افغانستان د خلکو د رایو ته د احترام په خاطر او پر د هغوی د ارادې د تمثیل په خاطر موږ او د دې په خاطر چې په راتلونکي کې بیا څوک ونشي کولی چې په انتخاباتو کې درغلي وکړي او بیا په درغلي واک ته رسېدو هڅه وکړي په دې خاطر باندې موږ د خلکو غوښتنې طلبای کوي او د لوړې مراسم ترسره شول اوس هم
چمتو دي ته چې د اوسنۍ بحران حل لپاره خبرو اترو باندې باور لرو او باور چې دا مشکل به خبرو اترو لارې حل شي. که حل نشي زه فکر کوم دا بحران به نور هم امیدتر شي، ګسدلتر به شي او حکومتونه به مغسې روان شي.
مینپال صاحب، په دې بحث کې اشاره وشوه چې هم یو شمېر افغان مشران، سیاسی مشران هڅه کوي چې یو روغه جوړه وشي، هم د افغانستان نړیوال دوستان هڅه کوي. د نړیوالو دوستانو لخوا هم کومه طرحه وړاندې شوې ده؟
دلته د طرحو بحث نه ده، دلته بحث دا دی چې د افغانستان خلک په دې حکومت خپل ځان وویني، ځکه په طرحو باندې حکومتونه نه جوړېږي، حکومتونه د اساسي قانون پر اساس باندې.
اما مخکې ښاغلی خوځون وویل چې یو طرحه ښاغلی غنی وړاندې کړې وه، اما دوی رد کړه او بیا یې له ښاغلی عبدالله څخه وغوښتل چې تاسو طرحه وړاندې کړئ.
وړاندیز وو، وړاندیز یې ورته وکړي چې دغه قانوني لاره ده، تر دا اوره خواته غوښتنې د ریاست اجرایه د صدارت دا د قانون سره په ټکر کې دي. ولسمشر وویل چې دا د صلاحیت نه دی، تعدیل د قانون خپله مرجع لري، بنا بیا هم د انتخاباتو ټوله پروسه له پیله تر پایه پورې هغه چا چې ګډون کړی دی ځان یې کاندید کړی دی، په دې معنی چې دغه کمیسیونونه او د دې کمیسیونونو کړنې قانوني وي، دا چې دوی برنده نه دي نو بیا د قانون پر خلاف لري دي. زه فکر کوم چې دا
ډیره مننه کور ودان
دغه باس نه دی، قانوني باس نه دی.
سلامت و سید ولسمشر غنی مرسیال وایان د واخان مینپال او د ډاکټر عبدالله وایان فریدون خوزون چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی خوزون صاحب که کوم خبر لري ډیر کم وخت لرو، ډیر ثانیه استاسو مهرباني.
موږ ته تر اوسه درې طرحې د ډاکټر صاحب اشرف غنی او درې طرحې زموږ ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د ډاکټر صاحب غنی خلیلزادونو ښاغلي کرزي صاحب په لاس تبادله شوي دي. یوه طرحه د ډاکټر صاحب غنی خلیلزاد موږ ته راسپارل شوې ده، یوه طرحه ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وسپارل شوې ده. کله چې په دغو شپږو طرحو باندې تر اوسه توافق نه دی شوی، وروستۍ طرحه له موږ نه غوښتنه شوې ده چې تاسو جوړه کړئ چې ډاکټر صاحب
بله چې په دې تاسو خبرې وکړي
او تاسو توافق لوي شي.
ډېره مننه. صحیح سو، هغه د ډېر ثانیې پوره شوې، خو کاشکې مو دا خبره په پیل کې کړې وای چې د دې طرحو جزئیات مو در څخه پوښتې دی وای. په هر حال له اوریدونکو منندوی یو د کورونا وایرس په اړه هم بحث لرو. له خبرونو وروسته د ازادۍ په څپو کې خبرونه دوهم ساعت هم دې موضوع ته ځانګړې دی. ظریف نظر وړاندې کوي.
لکه وخت یو